صبح خدمت کی حاضری کو اللہ مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو موږ خپل ازادي رادیو څخه اوري. هوا خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شي. په دویمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار او خو د هیواد لوړو ګټو د پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسیدلی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار او خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغې پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد دل ورلد ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی وي.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا چې نن هغه ته وړاندې کړې وې رد کړې. حمدالله محب چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه وایي چې له خپل دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایی ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایی رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیژي او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت په ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ، د یاسین په نوم د داعش د یوه قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي ترڅو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپور نور له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې ترڅنګ ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمن د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریه ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریه حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب خاط چې د یاغي وسلوالو وروستی سنګر د پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړي، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی وای.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره مهم مرکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوي چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه در تخبرو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
د تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته استولې، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړې دي. خو د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې راغلي چې محمد اشرف خاني د دوی استعفاوي منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غني د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وای چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو استعفاوې د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال اسف صدیقي وای چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډله ییزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته چیر مسیمو باندې راکټي حمله ممکن ده دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي. هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې لري اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا او لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر شي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تم کیږو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدي وایي ولسمشر محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدي سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په اثبات غزنی غنارامیس په غزنی کې واو د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې اوسه په دې اثبات باندې تاسو وا کله چې ځینې نور سیاسي مسائل هم څه په دې کې سره غوښتي شامل وشي دي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي او مغه وشي، نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولې خو په کوم وخت مسد صاحب چې دا معرفي کول نو هلته یې داسې ښکاره کړې چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې ده وکړلې، ولې متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنله او دغه استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ، ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه دی یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد هغه ته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کومه پوښتنه وي. دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب دي، حکومت مامورین باید جوابگو خلکو ته وسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب روسي پښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوری ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ورداخليږي؟
دا کوم خط کې سلی کلی دي، خو په ټولو صحافت رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وې موافق وې، او څنګه کېدای شي چې په دې ټولو ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع څه توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا ملت ته څه د حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګیاسته. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه اونۍ وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همداراز د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همداراز د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، د ریوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې، په دغو سیمو کې زرګونو کسانو زموږ سره په غونډه کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی هم له جګړو ستړي دي، هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمري ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تکړه چې د خلکو له پراخ هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیره ساقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان د جنگ خسته شدن و صلح میخواین.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نه شي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغېز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخی په پاکستان کې یو شمیر ملت پالا سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د داعش ته لیکت خبرداری ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملت پالا سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په گاوند بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکان په کار اچوي.
چې مثلا دغه د افغانستان صوبات ګواښي یا مثلا او دا ښکاره خبره ده دا اوس مثلا دغې مدرسو څخه هغې څخه د افغانستان ته تروریستان را انتقالېدل، د غزني جګړې ښه بېلګه ده، همداسې نور نور. یعنې مونږ ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بېثباتۍ لامل ګرځي هغه افراطیت او ترهګري ده، هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړي چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار رانیسي، په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نیسي، په افغانستان کې لبین نه نیسي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تکړه شي.
د وی افغان حکومت باید وی هوسی او سرلوس یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وایي د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډېر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
مذاکره به شپ نتیجه نه راشتن گفتین کې کمیټه
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده، او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړ شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمه غوښتنې لري او تر اوسه په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملی بڼه خپل کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې لولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په پناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او محل ویش په اړه هم طرحې وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تېرې شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمېرل کېږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. چیف آیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه به اغېز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بله کومه ګټه نشي لرلی.
ښاغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوري ریاست د تخنیکي لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم چې په خړو بوروي کې بستا دي په ترین کوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړی دي. خو د دغه ګودام مخې ته لوړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلي په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او که نه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالي او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري. د اوروزګان مرستیال والی عطاولا فضلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالۍ ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوست هیواد هندوستان د خوانه چې کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې وه، بیا د اوروزګان کومه سهیمه چې وه غنم موږ ته رسېدلي دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي، د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنګ نه متضرر شوي جنګ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلو ګرامه په اندازه کومک.
له دې سره په اوروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوي غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوی چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری، د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریه حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریې ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د ایستلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جګپوړي غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. د خبرونو لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای د ملي امنیت د سلاکار له پوسه د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. ولسمشر غنی د سفر د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا وي چې نن یې هغه ته وړاندې کړی وي رد کړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار انکیتاروویچ دغه ژمنه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمانداني په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. افغان چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړي دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسېدلی دی. ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون د 70 کلونو په عمر سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی. ولسمشر ټرمپ د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړې. پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماته ورکړې وو ویلي چې موږ ټول د هغه پوره وړي وو. او د بلغاریا پلازمېنې سوفیې ته نږدې د سیلانیانو د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ د دوشنبه له ورځې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شل ورځو سیالیو د لړۍ لګټلو وروسته افغان لوبډله یو ورځنیو سیالیو ته په وروستیو تمریناتو بوخته ده. د بورډ د رسنیو د برخې یو مسؤل لطف الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د یو سیریز لګټلو وروسته دا وخت په ښه مورال کې ده. افغانستان تېره اونۍ دوه پرله پسې شل ورځې لوبې له ایرلند وګټلې او درېیمه یې د باران له کبله ونه شوه. د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د چار وروستی بیا یې د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره کیږي. د اسیې 13 پړاو سیالیو په دوام د سوکوهانې په برخه کې لیس الله عزیزی د 55 کیلوګرام وزن په لرلو سره له خپل اندونیزیایي سیال ماتې وخوړه او د سیالیو له لړۍ ووت. د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې چې په 90 کیلوګرام وزن کې کیدله بل افغان لوبغاړي ظفر عزیز هم ونه شو کولی کوم مډال ترلاسه کړي. دغه سیالۍ چې تېره اونۍ د زرګونو لوبغاړو ترمنځ په اندونیزیا کې پیل شوې پکې له دې وړاندې د منډو وهلو په برخه کې افغان
لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د سوکوهنې په برخه کې تر دې دمه دو برونزو مډال اخیستی دی. د شل اوریزو کرکټ سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې افغان لوبغاړی راشد خان یو ځل بیا په لومړۍ درجه راغلی. دا درجه بندي چې د آیرلینډ خلاف د افغانستان له بریا وروسته د کرکټ د نړیواله شورا یا آی سی سی لخوا اعلان شوي، پکې د لوبډلو په کچه پاکستان لومړی، هندوستان دویم او استرالیا دریم ځای لري. افغانستان بیا د سریلنکا او بنګلادیش څخه مخکې په اتم نمبر راغلی. د توپوهنې په برخه کې بیا د استرالیا اروین فنچ په لومړی او د پاکستان څخه فخر زمان په دویم نمبر کې راغلي دي. د افغانستان ځوان اوپنر حضرت الله زازی هم په لومړی ځل په دغې درجه بندۍ کې شامل شوی. په داسې حال کې چې شهزاد محمدی بیا دیارلسم غوره توپوهن کې درجه ساتلې ده.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیسانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د پروګرام دغه غړې ته مو د نجی سپی هرکلی کوم. د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کسانو له ډلې یوه هم شکریا ده چې موږ یې ستونزې د بغلان د کډوالو چارو ریاست سره هم شریکې کړې دي، خو هغه وایي تر اوسه یې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې. له میرمن شکرې څخه اورو چې دا مهال له کومو ستونزو سره مخ ده.
د رمضان یو میاشت مخکې دلته مې راغلی وو. دلته د مهاجرین رئیس مهاجرین ته دلته مې عریضه کړې وو. یو درې هفته وخت نیولې چې دا ستاسو ودرېږي چې موږ عریضې ته دفترونو ته ورکوو. اوس چې دفترونه ورکړې مونږ پرون هلته تللې وای چې دا ستاسو عریضې خراب شوې دي، اوس دا نه کېږي. خو درې وارې څلور وارې هلته د اکتیو دفتر مونږ ته هلته درغلو، بیا راغلو د مهاجرین صوبې ته دی وای چې ستاسو عریضې خراب شوې اوس نه کېږي. خو مونږ ولې نه کېږي؟ خو مهاجر نه یو، مهاجر شوي نه یو، خو مهاجر یو. د ولسوالۍ تالاو برفک
له تالاو برفک ولسوالۍ نه د کومو ستونزو له امله تاسې بې ځایه شوي یاست؟
هلته چې طالبان راغلی خو ولسوالۍ نیونیول، خو مونږ مهاجر شولو. خو ژوند مو ټول خلک پېژني چې خراب دی، یو شی مو نه دی خپل سره راولی، نور اولیا کرایي دی داسې خراب خراب دی. دلته خو
د کډوالو چارو ریاست ولې تاسو سره همکاري نه کوي؟
نه پېژنم، خو هغه همکاري ونه کړه. اول وویل چې رئیس مهاجرین راغلی کور ته کتنه وکړه، وویل چې تاسو واقعا مهاجر شوي دي. دوه هفتې وخت نیولې وو چې تاسو صبر وکړئ، زه ستاسو عریضه دفترونو ته ورکوم چې هغه څه تصمیم ونیسي څنګه کوي. بیا دوه هفتې شوي هلته مونږ پرون تللي وو، هغه وایي چې دا ستاسو عریضه خراب شوي ده. خو نور نه څه کوم چې د وزارت سره وغږېږي چې زموږ مشکل حل کړي.
د انصاف په لټه کې
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي شکریه د خپل ستونزو په تړاو له موږ سره خبرې وکړې چې تر اوسه ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې. په دې تړاو مو په کابل کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره مو خبرې کړې. د دغه وزارت د بې ځایه شویو د برخې مشر مهر خدا صبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو پوهیږئ چې د وزارت مهاجرین او ریاستونو زموږ ریاستونه په هر ولایت کې یوازې کوارډینیشن کوي. په همدې اساس زه رئیس سره تماس نیسم، یا وروګورو چې د خور چې مشکل دلته شوی ده، څه مشکلات دي، ولې دا سلکشن نه پاتې ده، یا ور وګورو کېدای شي چې دا بې ځای سوی نه وي او کېدای شي چې بل عوامل به ولري. دا خور مستحق وي، زه سل فیصد اطمینان در کوم چې هیڅ کومه ستونزه نشته انشاءالله چې رئیس صاحب مهاجرین خپل اجرات به وکړي.
بلې ښاغلی صبار، له دغو کورنیو سره چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځای شوي، ستاسې ژمنه څه ده چې ستونزې به یې په څومره وخت کې هواري شي؟
هوار وګورو چې د دوالس فامیل څومره کسان هغه مستحق ګرځېدل شوي ده او څومره کسان پاتې ده. ولې دا پاتې ده دا به وڅېړو، همکاران ته وایم چې تعقیب کړي.
د انصاف پلټکه.
ګرانو او محترم اوریدونکو، د انصاف پلټکه په نننې خبرونه چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې زموږ پروګرام مو خوښ شوی وي. که چیرې تاسې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو او یا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، کولی شئ چې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0 9 9 0 0 0. ستاسې له ملتیا ډېره مننه کوم. هر چیرې چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې د رکوسوی عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړې ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو ورکوسو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله السلام علیکم، زه صاحب شخان شخین یم. دي صبره ایون ملنګ څخه مونږ سره یو مشوم دا د کال عمر لري دا ورکه شوه ده د دین یاشت کیږي چې مونږ سره دا مونږ سره په دې شمیره څلشي د دوغړي کوان کی کې چاوي نه زمې پتان دي شنه سر دي مونږ سره کوال شي چې کوان سي 0 9 9 دریویا او اویا 3 8. د درې کال کېږي چې مونږ سره دا وزه پاتې سنه پاتې نه ملومېږي. السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږم ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام نشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم، موږ چې نه دی راښولي خپله مورزاده د پښه نریه ده. نو د هغه 7 کاله کېږي د یو سماوارچي سره و. اووه د سماوارچي د سماوارې پرېښو دي، اوس خپل په کور کې ورسره دی. د غویو او د واښو شپېڅې د شاندې دي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان معلومات غواړي په داسې معراج ما ته زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم. 0 0 3 2 2 5 4. السلام علیکم. بلې السلام علیکم، زه د کندهار د پنجاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملچار دی. نو زه د کرزي دریم کال وو چې د کور څخه کښته راوتلې وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې، نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک. نو په هغه وخت کې کډو باد ډېر و، نو زه اوس غواړم زما څخه قریبان ټوله ورک شي. نو هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما قریبان زما آواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ وایي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري، ما دې بدار شمېره زنګ زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1. نو دا زما ټلیفون شمېره ده. د دې راځو ته خبره ډېره مننه زه کوم چې تاسو پیغامونه نشرې د خدای په امان. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زیر آزادی راجو اور عید الخار قوم کے تو سلام کے احترامات جائے ماں صاحب خان نے کابل دیکھا سارا فضل احمد نے میگی لگا ساری تکلیف ہم لہری بس اس کے چاخ پلوانی یا چاہ کلی والی بس منگا دے پتہ خوش مارو زنگ ہوئی اوغان شمارا دا سی پروس ہوا اتو سو پنجو نے بھی اتو سو اشپاڑا سو اور ریبا شمارا دا سی پروا بیا پنجو پنجو دو دیر سیو سلوہ.
بلیا السلام علیکم مر کاسم ځکه د هلمند ولایت څخه پیغام کړم په هلمند ولایت کې یو ورسو عزیز چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی دا باقی په نامه دی د فراه ولایت د خاکسپې ولسوالۍ اوسېدونکی دی خو د کورنۍ د دانو سره موږ تېر ورځ د ګریش ولسوالۍ خاص وڅاري کچېرې واري معلومات غواړي نو تاسو په دا شمېرې ماته ژغوري
3 پیدا شوی دی دغه چې نظره کوو هغه د هغه لیسه څخه وباسي د موساکله د ولسوالۍ دی د شارګې د کلي دی نوم یې یار محمد دی د محمد عثمان اکا زوی دی دا پیدا شوی دی څخه یو جهان مننه
ګرانو دوستانو دا و د پیدا شویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا شوی وي راځي اوس په هم دورو کوسو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو
مزه یو رکسوي عزیز دی سایل نمیږي او دا غږی چې دی دا د یو څو سالي کې او چار ساني وویل چې واټه کال کې راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای دا چې جنجال را سره سوي کله وای دا چې دی هغه واخ هغه تر څه یا په چا ټلیفون وکړي هغه سره زور سره ستا نو هغه ته زور سره نه لمبارو نه موبایل او هیڅ شی نه وو او دغه سړی بیا نمبر ته راغی مورته معلومات راکړي نو دا به سې ډېره مهرباني دغه سړی دغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه نمبر ورک شو هغه سړی راڅخه ورک شو و سلام خدای مو مل ته سلام علیکم
السلام علیکم ته د باغه څخه بالامرغاو دوه سوالي سره خبره کوم ما یو د اساس دی دی محمد ندیم نه دی دا یو فلار نه دی محمد اکبر دی دا ول سال چې دی د کور وصلې نه براته دی هر کله راځو ما ځي چې براته ولري په دغه شماره کې ما سره تماس نیسي څه پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اتدري وسلام
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سپیروان استاد سره په تماس کې د ورکو عزیزان او خروونته پیغام پریږدم مزه شناخته دي چې اسماعیل نومیزي د ماجواز زوی دی د مالی مدالم لمسی دی د پنجوای ولسوالی د سپیروان سیدونکو دی یو کال کیږي چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکو دی هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي چې پر اویا درېسا ولاس څنګه سلويشت اته جست ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 3 1 5 3 1 اته جست
الو السلام علیکم ما نوم دین محمد د مزه ورور نظاره کړه ګل محمد په نامه د کندهار ولایت د ما ولسوالۍ څخه یو میاش کی چې نظاره کړه کارچا د په حق له معلومات لري څوک یا د خپل د اعلان او مجتمعات د بدا چې د پنځه شمیره زنګ وای شه پر وسو درودیر ناویا درویش د افغان دیسیم شمیره ده 0 3 1 5 3 1 ناویا درویش و سلام
بلیا السلام علیکم زمانه طرفم ځانګړي سلام د ازادۍ راډیو هغو تخنیکارانو همکارانو ته چې دا لږه د زموږ پیغامونه نشري پیغام تاسو ته پیژنم چې عبد الله اخلاقی هم هاري کمی دا ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نیولې ده زما یو ملګری ورته چې ګلستان په نامه باندې دی او د پلان هم حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز اوسیدونکو دی دغه شریک دی چې معلومات یې نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دی په دغه شمیره باندې خاړی کوونی سي 0 0 0 0 9 1 2 یو ځل بیا تکرار ومه 0 0 0 5 0 9 1 2 دا دا څه په هله ماخلا چې ته اجازه راکې ته پاک رب مسپارم مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره درته په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالظاهر په نامه، دا دوې میاشتې کېږي له کوره نه درک دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري، په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي: 00212168. دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دغه پیغام نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته. زما یو ورور ده په نامه د قاری عبدالله، او چې بیا میاشت کېږي نادرکه ده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده. درک نه معلومېږي سیمې ته کوم بس چیرې ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0826 93 3209. بیا یې تکرارم: 0826 93 3209. وسلام.
الحمد لله د هلمند ولایت څخه سایل سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې نور محمد نومیږي، په شاکر ماما مشهور او د پزې پر یوه بغل تاسو پنځه دېرش کاله عمر لري. دا دوه کاله اضافه کېږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی. هېڅ چا ته دا معلومات نشته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي، که په ایران کې وي که په افغانستان کې، هر ځای چې وي، یا تماس ورسره لري. زما سره د مهربان د وجه څخه په دغه شناختنې اړیکه ونیسي: 0 00 44 88 88. شمېره بیا تکراروم: 0 00 44 88 88. وسلام.
السلام علیکم. زما عبد الخالق اخوم له ولایت هلمند ولسوالۍ باغران خپل حال چې چینو د برادښت سیمه کې زموږ له ورور دی عبدالعزیز په نامه دی، چې اتلس کال کې نظر کړی. څوک یې مساکله کې خو د زموږ لمبرې ګر کړی کوم ماسته کلیپ راکړي. څوک چیر بندې دي خوارده چې څوک یې اوري یاد خپل اوري خدا ځوانیو کې د زموږ دغه اعلان ته واشو ډېر پسه ګردانې شرینی هم ارت چې وایي ورکوې عبدالرازق دی چې اصلي د باغران دی. ټوټو د چرچونو د برادست سیمه کې دی. یو ورور یې عبدالواحد دی، یو ورور عبدالغني دی، زما عبدالخالق اخون یم. دغه ځواني وکړي دا خو اعلان ته واچوي. زموږ نمبر دی 0 00 44 88 88. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کولاده سنگل زه د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ده چې 19 کاله کېږي، عبدالوهاب نومېږي، چې نادرکه شوی ده. سر چا ته معلومات یې په دې شمېره د له ما سره تماس ونیسي: 0 00 44 88 88. یوه بله شمېره ده: 0 00 45 40 43. او چار چا وښودو خپل شرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زما یو د اکاځي دی چې په ایران کې د نن هیڅ معلومات نشته. مخکې معلوماتو نو که دی زما زغ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي، ولې هیڅ معلومات یې هم نشته. نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. په دا ټلیفون شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 00 44 43 1 42 15. یو ځل بیا شمېره: 0 00 44 43 1 42 15. دا دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
السلام علیکم. د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زارشاه خبرې کوم. دا 5 کاله کېږي چې زوی مې ورک دی. یو نفر پیغام یشو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی و، هغه 5 کاله کېږي چا شهید شوی دی. د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به درد حال ورته وایم. د هغه وارثین موږ یو، دغه مې لمبر دی. زما سره د هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې: 0 00 88 88 3 48 1. بیا تکراروم: 0 00 88 88 3 48 1. دا مې لمبر دی. زما سره د هغه ځوان تماس ونیسي. موږ ډېر پښې اندېښمن یو. سلام علیکم.
السلام علیکم خدای مراول دایا اور دم کا کار کوم ته سلام نو ما ز ګل محمد خوشال احمد علمن ولایت تر په تماشه ما دا کا زید د نمیاش کی چې نادر کده پیران کی مرکز مر سره ونه و چې در اکنه مال نیجه نن نن رمضان دای ما ز غاورې مر سره پتاش مې ری باندې اړ کوم چې سپرو چلور درې یو چلور دوا پنځه دل بیا چې نارا سپرو چلور درې یو څلور دوا پنځه ډېر مننه سو اخلو خدایته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ وبرکاتہ ہلمن ولا تخ خبر قوم مزمز ورک دوس شنن عبد الصمد دی طالب آقا زیدی اور خوشحال کے لیے اسے دن کے دی قادر وقت کے دعوا کر کے چیز مت تخ ورک دی کچو کے دے پاڑا مات مات لے دی مستجی پتہ رشنا تے رنگ ویا کر دی ما وقت خلا ور پیپر و پیپر پنچا و شپاج دوا گری سپر گری یو اربع شمار ہوا سپر و سپر پنچا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تاسطول کر کنکوتا جمع عبد اللہ او چې یو مشکې کې نظر کړه د ایران په خبره کې ورته وایي دا درک نه معلومیږي چې موږ څنګه بچی رہا خو چې ځار څه په اړه معلومات لري موږ ته د فتح شمیر اړیکه ونیسي سلام.
السلام علیکم زه تاج محمد کندهار ولایت خبر کوم زما یو د اکازي د تلور مې سکیږي چې نه درک کړئ نو الله باندې په نامه سره دی سره دی پاکستان د کلی دور زګوري اور چې بیا وا او تین نه کوی چې پاکستان حکومت تیر پر کړی دی پاکستان حکومت تیر پر کړی دی هر مسلمان اور کڅ جه اړه معلومات لري ما ته چې پداش ما راځنګ و چې پر اوی یو څنګه شو اوی تلور ثوانه نه اسلام.
السلام علیکم زده آزادی را په ټول مؤمنانو مسلمانانو سلامونه وایم او فصل سلامه چې آزادی او رکو اجدانو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم او د موږ د څلور ورځې یاران دي چې تاسو هر څه ته معلومات دي دا وطن یې چې د افغانستان ایران په لور له ایران د ترکیه په لور باندې د لارو کې نه برکت سوي دي نو که هر څه ته معلومات دي دا په دې د ماخې د فونکس په دې سنارو باندې زنګ وې نو سماري د دې د اول باندې چې پر وڅو ا ناویا او سل ساکوا د یاد موږ سایبو.
السلام علیکم زه ګل احمد هلمن ولایت نه د علي دولت والی ګل دا غو سیدون ته نه کاج شم احمد ون عمل د تمر کال کې چې د کورونا زره کتو مول د د مرګ جا د ژوند په اړه اسم معلومات نه لرو کتي د په خپل ځما زغه او نور اندوانان قربان ته جن کمر د کوندې وي کبندې په حد لا کی کوي کولای شي په دغه شماریا مستزنګ وي چې پر وای چې پر وای یو څه لوړ لسی د څه ستو د 2000 افغانۍ جایزه لري زد ازادي را دوی ته د هله لارم چې ما پیغامونه نشر کړي وته.
ہلو السلام علیکم مانو بن محمد مجھے عرور نادرہ کرے گل محمد پنامہ کندہار ولایت دما ولسوالی چخیوم یاش کی نادرہ کرے کرچا جد په حق له معلومات لري څوک یا د خپل د اعلان او مجتمعات دی بدا چې د پنځه مره زنګ وای شپر وسوا درګر ناویا دیرویش دا فاونډیشن شمیره ده شپر وسوا درګر ناویا دیرویش والسلام.
السلام علیکم زما دا کازي د فراده ولایت په کواده ولسوالۍ نه د سره په تماس یم زه شاګوی د کلی نه زما دا کازي د نظر په نامه د کډوی مې سکیز له کور نه دره کده کې هر چاته معلومات چې پته وځي سمې را دي ما سره تماس ونیسي څه پروا څه پروا دوا یو شپږ یو اته درې. السلام علیکم
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام او اوریدل کنه وي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر بل خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چارې غواړم د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو یو ری بیا وایم 0 0 0 دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15
در ختلم در تمی وان قتل و م بخا در ختلم در تمی وان قتل و م بخا غگ دین شوم در تمی دیر و جړل و م بخا غگ دین شوم در تمی دیر و جړل و م